په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې بریت غندلې ده. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې هیڅ شی دا بریت نشي توجیه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه بریت تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکه ایکسپانه افغانی ټویټر کې په کابل کې ترورست بریټ پکلا کې غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګ بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلس نورو ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه دغه بریټ مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره ګټوره کتنه تر سره کړی او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغل امیری بیګ په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه افغانی ټویټر لیکلی چې دوی هم درنګ له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقوقو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په غړ بیان کې رینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کانډای ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیاله په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیاله استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون ورسره تر هغې اعلانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپل لومړی سیالۍ کې ګواتیمالا ته 15-4 په مقابل کې ماته ورکړې وه خو دویم لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تلابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د دې اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواښ څخه مو خبرو. په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړې ده جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. اغلی امیری پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربي اماراتو او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبرې هدف یې له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه دي پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لرې کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی لافغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پای ته رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالې لانا نصیبه سره د تېرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خپره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوو اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنا څه متوجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو ما هیله ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اگست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري، په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د ښځو غږ اورات بلل شوی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نتونه ووایي یا قرأت وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست د کارکوونکي حمید اف فرهادي کورنۍ هدا کوي چې هغه او ورور یې تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو لري ازادي راډیو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتی جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په 14مه حوزه اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولې او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول شوي دي. حمید فرهادي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روز په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کاوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزدک په نوې فارغ شوې ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازکه ډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو لخوا خوسي سوی، خو حمید فرهادي لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسانه‌ای فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیولې د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپل قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سری نیولې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسانه‌ایو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بنديان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی یې د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان شوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تېرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هېواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19مه د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، که نه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنن جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د مې په 23 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډېر مشهود دی، ډېر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډېره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډېر لوی زیان رسېدلی، ډېر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل تر څو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي و افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی. چیرې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځي په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې و او ولې لنی وک سره مخامخ شوی و تفصیل لاسدلالودین څخه ورو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو وروسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې و خي چې یو مېرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه دویمه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن دغه مذهبي مشر دویمه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی پخلنځای پاکوي خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریځه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوو ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خپره شوې ویډیو د توکمپالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والي یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. د دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قمندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي خو دغه فرمانونه لیدل کېږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډېره د نجونو او کورنیو په خوښه دي خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کېږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي یو انجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پېښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګي اوس دغه قرباني دي. سبا سالته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نه سي پورته کوي که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزن یا پلار وزن یا ورور وزن.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه دغه څه تعلیم یافته جنګی دی ټول قربانی شو ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څه کده لور دی ماته رانه کی مثلا یو ځتا وزن مې دی زوی تور ورو مې دی لور تور ورو یا مثلا د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماته رانه کی زتا له وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه څه لختارونه ورکوي. زیاتر د وسنۍ د تعلیم یافته جنګی دی دغه قربانی شو سبس د طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونې پیدا کړي چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي خو دغه انجونو لویره خبر کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعال او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا صفای وایي طالبانو په پراخ ډول د متعدد ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د وی وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبان هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمیر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند له دغه ناحیه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري. همداسې د دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیه دوی متضرره دي. اسلامي ماتو پتی
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای په افغانی ټولنه کې 15 اویا فیصد انجن یو کندې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغه په دو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وای هم دې ستونزو ته په پام د دوی مشر و پاتل چې په بادو کې د انجنونو د ورکړې د مخنیوي خزو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وخت د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاست مخ کې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لخپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله خونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قمندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د قطار غک دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کې خوده او ویل هجرت ته سوای. خود راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پوښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې سیز لامدونه دا ده چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي. اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته راغلو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، کنه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې څه متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیب وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم ورسره رالي. هغه ښځې م زړه ښه کوي ده ښاري ښځې خو اخو خاتمه کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکه کاږي ځان ته.
ښاغلی قانې د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرض می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا برکم کړي.
رحمت الله برکاتو یا زاده رادیو تور قاتون کو تا سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نپاره پنځه په سټان کې څلور په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرې ده یا دوه نیم سوه افغانۍ کرې ده د یوه ځای ستر بله ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېدلې چې دغه زموږ پیغام طالبان ولور پور چارواکو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګی برید وغند. ښاغلي بینت نن سهار په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا امیري هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه د دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانه نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. هغلی امیري بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق و چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماته جورجټ ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیالې په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلومات مارکس پوتزل ځای ناستی وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه پنځه د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تېره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روانو معترضانو د درېیمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربن او د پاتې اسرایلي برمته د خوشې کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتېری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې یلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې پنځه وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه پنځه وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ستا خوښه ده هسې وکړه، ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر لس زره ډیر خلک نیولي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر درې زره کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول سوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل سوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم سوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه څوارلس سرویګانې کړي دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشه یي مواد یې هم نیولي دي.
3643 تن نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولیو جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې تور 10,540 تورن اشخاص ونیول شول. 651 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون او دا ډول د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسیونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تاریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولي دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپله طبي ډاکټره نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat pa tiro dwa kaluno ki da 4000 aw 15000 bastaro pa kacha da mutayuno da satani markazuna jo kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګا راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
سنترز اس ویل اس دی اویلیبل پروفیشنل سٹاف.
The fundamental principle of addiction treatment is د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
د ټریټمنټ بین ان دی سنترز The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دي چې باید په خپل خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالی وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه کیږي.
پالیسی ان پلیس اټس ان وولنټری ټریټمنټ.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of
Usti Taliban ed akavi che de koknaro kakh kam shwai no tsuna de imkan shta che de tariq o mutadin de noro nsho al ka de kimiyawi nshayi mawad o istemal ta makhakri
and tablets
addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نه وي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا کیږي او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وند چې کله هیروین او تریاک نه وي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو قانونی درمل تر لاسه کوي
په مرکه
کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمړی کنا و پمور خو سپی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسې نشه کوي دای چې له خصوصي پاندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چې د نشول عمل کار نه سم کولای زما او کورنۍ روزي می دورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچخت للی دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کوم حالت چې زه په دې شان واړولو ما ته ولته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي وسازم یم بس دا کار مې چې ونیو دې همدغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند را ته راکو بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخېستم بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخېستې او 500 روپۍ مې شیشه اخېستم دا اصلا ښه بوټه نه ده بیخي مالي جانی درنه ستا تاوان ده یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده او کار ما نه م کړی بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی وي مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ وو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی وو لیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی وو بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی هغه هلک نه موتاد وو هېڅ سامان یې م نه درلودو مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنی د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 15,000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي 800,000 روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه وو چې وظیفه مې چې کوو پیسې مې چې جمع کړي وو راسره وو د کور نه علاوه تقریبا 400,000 روپۍ افغانۍ وو ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي کور نه م لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې ګوتمم ترې اخیستې د پم نه مې تقریبا 6,500 روپۍ ډالر جي کړی ده همدغه شي باندې م لګولی ده کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې بس خلق را باندې بیا پیده چې ورا دا سړی محتاج شوی عملي شوی نه پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناست یمه روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې م کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه پنځه وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونږ مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو. بیا بچان هم خبر شو ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي، خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي. بیا کورواله راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، مونږ خپله ملامت یو. بس چا څوک خبرې کوي کورواله، مونږ منو چې والا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده، یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دی راته وویل چې دا نور پلرونه وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبا لاړ شه ماښام راځې، د نورو غونې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بېخي مه خوشی کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړی، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دی د جان محمد اکا کور ته رسیدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، وبګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا چبت سپای لری چه همونه داری
حالا دروازه را پوری که چه سپای را اونوزی
بخام اوسا دروازه می کلاک نیوله دا تو داری که چه دا دروازه بیا رو تکم
دا در اغلام
السلام علیکم جان محمد کا سلام سے جو خطاب خیر سنگت
السلام علیکم حاجی سمت خان جوڑ پر خیر
علیکم جان محمد کا خی جوڑ خیریت ہے مہمان نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا مہمان خود خدا دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چیز ما مہمان شی زب خلی کگا کیدم راضی راضی شکر تو لڑ شو راضی
سمدا تو مخ کیش مو بدر پسینو
جان محمد کا سپے دی نیچے کی اومو نہ داڑی
رازے رازے نمو داڑی
اچھا گو رخشا
محمود خان رازہ پا داغا توشاکا کینا
سامد ای دادا کینو
اجی صاحب سامد خان تا پا داغا بلا توشاکا کینا
دادا کین استماکا جان محمد کا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو
رکتیام خبر با نوک دو اصلی خبر با کونو
خدای دی خیر کی سا خبر دا
جان محمد کا خبر ده خیر ده زو اجی سمت خان را غلیو چستالو زما زوی بریالی تو غواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنې چې خشت منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله را خواګه ک چې زوله خیر سره نه
زبا پده باره که لخپل کورانه یا دوستانو سره و مشوره وکم
ایت مشوری تا ضرورت نشته بابا ته چه هر چه وای هاو هر چه چه غواری محمود خانی منی
ده ولور هیت غم مکوا پا ولور که باغ غواری زمکه غواری نقد پیسی غواری هر چمره پیسی چه غواری درکوا میه
ولور خو رست خبره ده ما خو مخ که در تویل چه زبا لخپل کورانه او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا با تاسی تا خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چه داس خیخان هر وقت نپیدا کیگی
گلالی لوره تیو گلاس چه را واچا و سم را خونده وکا
سمه ده پلارا داد دره چومی
خزی ستا سنگ خواخه ده گلاله دی محمود خان زوی تور کو کنه
دی محمود خان کم زوی یاده
بریاله یاده اوم
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی
که علاج که ولی اول به علاج کرده وی او بیا با مونتو پا مرکر آغاله وی بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج ده غاره گدی کنه پزور خو علاج نکیگی
خزه مون به وازل خلکیو نمیبینی چیزا په داسپینه گیره بزګری کومه او ته د خلکو کالی منځي محمود خان ډیر پیسې لري هم به مون مړ شو او هم به مولور آرام ژوند ولري
چې د سروزر او کورم راتی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم
زور کشه ما چې ول ته وای چې هر لور ستاسو خوخه ده هسی وکا ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي تا هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا د اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس یې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان
ته پنګروش رنگ شای ساده پنګروش رنگ شای ساده پنګروش رنگ می هر سهار وسوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ساده پنګروش رنگ شای ساده پنګروش رنگ ہر سہارا بسلی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ